ولقد قال لهم هارون د الله نه علاوه چې د چا هم څوک پوجه کوي کو هغه ونې وي کو هغه کاڼې وي کو هغه بوت وي کو هغه قبر وي نو دا خبره د ټولو د پاره ده چې هغوی چا له هیڅ جواب هم نه ورکوي او هغوی د څه نفع او نقصان مالکان هم نه دي. هغوی خو پخپله په قبر کې پراته دي، خپل ځان له نفع او نقصان نه شي ورکولی. ولقد قال لهم هارون، البته بې شکه ویلي و هغوی ته هارون علیه السلام من قبلو د دې نه وړاندې. دا آیت چې راغلی نو دا د هارون علیه السلام په برات کې راغلی دی. الله تعالی دلته هارون علیه السلام ډیفینډ کړی دی، الله تعالی دا غو صفائی پیش کړی ده، الله تعالی هغه بریزی ما کړو، ځکه چې دا غو نه چوڑان دي کوم خلک و ناغي وی چې هارون علیه السلام هیڅ هم نه ویلی، هغه هم دا غو سره ملاو شوی و، حالانکه داسې خبره نه و. الله تعالی او فرمایل چې هارون علیه السلام هغوی ته ویلی و من قبلو د دینه مخکی، د سونه مخکی، یعنی چې کله موسی علیه السلام تلی و نو هغه قوم ته ویلی و چې یا قومی انما فتنتم به، ای زما قومه تاسو په ازمایش کې اچولی شوی یئ، چې کله هم څوک په ایمان باندې وي نو الله تعالی هغوی ازمایي. الله تعالی فرمایلی دي چې آیا تاسو سوچ کړی دی چې تاسو به دغه شان په جنت کې داخل شئ، حالانکه الله تعالی خو لا ستاسو ازمایش هم نه دی کړی. ازمایش خو راځي، د ایمان ازمایش هم وي. الله تعالی د ورکولو سره هم بنده ازمایي او د اخیستو سره هم. د الله تعالی خپلې طریقې دي او هغه خلق چک کوي چې د بنده ایمان څومره دی. په هر بنده ازمایش راځي. بیا څوک داسې نشي ویلی چې مونږ ته څه پته وه، مونږ خو په فلاني ورپسې شوي وو. تا له خو هم الله تعالی عقل او شعور درکړی دی که نه؟ هغه به دې استعمال کړی وو. په ړنده ولې په بل ورپسې ځئ؟ چې هغوی هم الله تعالی په ازمایش کې واچول، نو هارون علیه السلام ورته وفرمایل چې ای زما قومه، بې شکه تاسو په ازمایش کې اچولی شوي یئ. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، او بشك استاسو رب خو رحمان دي. فاتبعوني واطيعوا امري، پس اتباعو کري زما او زما حکم اومني تاسو. نو هغي ورلسو جواب ورکرو، قالوا لن نبرح عليه، من خو بهمشيو عاكفين، من خو بتين ولاريو. داغي پا مخي جمشويو او ناسو منجاوري كولا. حتى يرجع الينا موسى، تر دې چې راشي زمونږ طرف ته موسا، چې تر څو پورې مونږ ته موسی علیه السلام نه وی ویلي چې دا غلط دي، نو تر هغې پورې به مونږ په خپله خبره ولاړ یو، مونږ دا نه پرېږدو. یعنی د هارون علیه السلام خبره هغوی رد کړه، نه یې منله. دویمې ډلې دا هم ونه ویل چې مونږ به د موسی علیه السلام په خبره باندې لرې شو که هغه مونږ ته ووایي، بلکې هغوی وی چې هم دا دی خدای. او درېیمه ډله هغه وه چې هغوی د موسی علیه السلام په طرف وو. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا، اس موسى عليه السلام واپس راغي. دا په منځ کې چې کومه خبره راغلی ده، آیا 90 او 91، الله تعالی په دې کې وفرمایل چې شاته سکیږي. اوس چې موسى عليه السلام راغي نو هغه وفرمایل چې اے هارون، کوم سیستم منع کړی وي چې کله تا وکتل چې دوی گمراه شول، دی په غلطه لاره باندې روان شول، نو کوم سیز تو منع کړی وی؟ څه سیز منع کړی وی چې تا دوی نه منع کول؟ تا ولې دوی نه منع کول؟ تا کتل چې دی په غلطه لاره باندې روان وو.
الله تتبعن،
تا ولې زما اتباع ونه کړه؟ او د دې دوه معنی دي. د دې یوه معنی دا ده چې تا زما پیروي ولې ونه کړه، یعنی ما چې تو ښه ټرین کړی وی، چل مې د تخیلی وو چې داسې داسې حالات به څنګه هینډل کوې، څنګه به صحیح کوې، نو تا هغه شان ولې ونه کړل؟
دویمه د دې دا معنی ده
چې تا ولې زو فالو ونه کړم، زما اعتبار دې ولې ونه کړه، تو ولې په ما پسې رانغلې، ولې تو په دې کې اوسېدې؟ علما وایي چې کوم غټ عالمان وي نو هغوی له بیا د داسې ځای نه وتل پکار وي. پکار نه ده چې هغوی بیا په داسې ځایونو کې وي، لکه هارون علیه السلام خو نبی وو، ځکه چې د داسې خلکو سره په اوسېدو کې غلط پیغام خلکو ته تلی شي، لکه چې خلک ناست وي او په هغې کې عالم هم ناست وي او په میز باندې شراب راوړی شي او کېښودی شي، نو هغو له بیا په کار دي چې د داسې ځای نه هغه پاسي، ځکه چې بیا به خلکو ته دا پیغام میلاو شي چې دی ناست دی او دلته خلکو له شراب ورکړی کېږي. دی په خپله خو نڅکي، لیکن دی د دې غلط کار سره اوکې دی چې خیر دی. چې څوک علم والدي نو هغوی له بیا ډېر کیرفل اوسېدل په کار وي، احتیاط والا په کار وي. خو عام بنده وي نو هغه د خلکو په نظر کې نه وي، لیکن یو علم والا کس دی، یو سکالر دی، چې کله هغه کینی او پاسي په یو مجلس کې نو هغه له په کار دي چې هغه دومره کیرفل وي، ځکه چې څوک هم دی ویني نو هغه به بیا وایي چې دا شی صحیح دی. لکه قرآن والا چې وي، خلک وایي چې کچری دا شی غلط وي نو دوی خو قرآن ویلی دی، دوی به بیا ولې دا کار کوو؟ نو موسی علیه السلام وفرمایل چې تا ولې زما اتباع ونه کړه، ته ولې په ما پسې رانغلې؟ افعصیت امری، آیا تا نافرمانی کړی ده زما د حکم؟ زما حکم تا مات کړی دی، ځکه چې موسی علیه السلام چې تلو نو هغه هارون علیه السلام ته قوم حواله کړی و چې زما په غیر موجودګۍ کې به تو د دوی اصلاح کوې، په دوی پسې به نه ځې، ذمہ داری به پوره کوې. نو هغه یې د ګیرې نه ونیو، ځکه چې دا سو وړه خبره خو نه وه، ډېره لویه خبره وه، د شرک خبره وه. د شرک نه بل غټ ګناه شته دی نه. هغه داسې په غصه کې راغی چې خپل رورې د ګیرې نه او د سر د ویښتو نه ونیو، حالانکه هارون علیه السلام دا غونه مشر و. قال یا ابن امه، هغه ورته وویل چې ای زما د مور زویا، د مور واسطه یې وله ورکړه، د مور محبت او شفقت یې ورته ور یاد کړو. چا؟ هارون علیه السلام. چې په دوکې نرمي راشي، نو هارون علیه السلام ورته وویل لا تأخذ بلحیتي مه نیسه ماتو د ګیرې نه، ولا برأسي، او ماتو د سر د ویښتو نه نیسه. او په سوره اعراف کې راغلی دي چې ای زما د مور زویا، ما د ګیرې او د سر د ویښتو نه مه نیسه، او دشمنانو له د خندا موقع مه ورکوه. هغوی خو به په مونږ باندې خوایخي وکړي چې زه ښه ده چې په خپلو کې ونښتل. انی خشیت، ما ځکه داسې وکړه ځکه چې زه وېرېدم، ان تقوله چې ته به وایې چې فرقت بین بنی اسرائیل، چې تا جدایی راوسته په بنی اسرائیل کې، چې هارون پکې تفرقه جوړه کړه، ځکه چې هغوی ډلې ډلې شوي وو. ځینې هغه وو چې هلته ناست وو، ځینې د هارون علیه السلام وو. هغه داسې نه وي کړي چې شرک یې برداشت کړی وو، نه، هغو داسې نه وو کړي چې شرک یې برداشت کړی وو، نه، بلکې هارون علیه السلام د خپل طرف نه ښه پوره زور لګولی وو. هغو خپلو کسانو ته دا نه شو ویلی چې د دې نورو سره جنګ شروع کړی، چې دوی د لاسونو سره منع کړی، ځکه چې د لاسونو سره د منع کولو اجازت هم شته که نه. هغو داسې په دې وجه باندې ونه کړل چې بیا به جنګ ختی وو، او جنګ به شروع شوی وو، مرګونه به شوي وو. او چې موسی علیه السلام واپس راغلی وی، نو یوه بله مسله به جوړه شوې وه. په خپلو کې به خلک فرقې فرقې شوي وو. دلته یوه ډېره ژوره نقطه ده زموږ لپاره د سوچ د کولو، او هغه دا ده چې ګورئ، دومره لویه د شرک خبره وه، بیا هم هغو دا شی اوایډ کړو، ځکه چې فرقې جوړې نه شي. او نن موږ په وړو وړو خبرو باندې، په فقهي خبرو باندې جدا کول کوو، حالانکه ټول صحیح دي. یوه خبره ده، څوک یو امام فالو کوي او څوک بل، او د هغې په وجه بیا هغوی فرقې فرقې شي، او د یو بل دشمنان جوړ شي. حالانکه فرقې جوړول داسې بد شی دی چې هغه وایي چې زه په دې خبره ویرېدم چې په دوی کې به فرقواریت جوړ شي، نو ځکه هغه وایي چې ما دوی د لاسونو سره منع نه کړل. او مونږ خلک صرف په دې جګړې کوو چې دوی ولې داسې وکړل، او بل داسې ولې، چې یو امام ولې داسې ویلي دي او بل ولې داسې ویلي دي. د هغې وجه په امت کې داسې دراړونه جوړ شوي دي لکه چې دا بل کس بالکل کافر دی، هغه خو مسلمان دی نه، ځکه چې هغه زموږ امام نه مني، او بل سوایي. نو سوچ کوئ چې فرقواریت څومره بد شی دی. ولم ترقب قولي، او نه تا انتظار وکړو زما د خبرې. زه په دې ویرېدم چې ته به زما انتظار کړی وو. ما خو تا ته ویلي وو چې د دې په صحیح طریقې سره اصلاح کوه، او تا دا وکړل چې په هغوی کې دې فرقې جوړې کړې، بیا به ته پریشانه شوی وې چې تا به زما انتظار کړی و. نو الله تعالی د هارون علیه السلام عذر هم قبول کړو او موسی علیه السلام هم، ځکه چې مخکې څو خبره نه ده شوې چې هغو له دا کار نه و کول پکار. نه، هغو د خپل طرف نه ښه پوره کوشش کړی و او بیا یې څه وکړل. اوس د موسی علیه السلام غوسه لږه سړه شوه، اوس هغه مخاطب شو سامري ته، قال فما خطبك يا سامري. هغه وویل څه معامله ده ستا ای سامري، دا تا څه وکړل؟ خطب وایي خطاب ته، خبرې کولو ته، لیکن خطب وایي یوې لویې معاملې ته هم. دا څه معامله ده؟ څه حقیقت دی ستا د دې عمل؟ ستا څه حال دی؟ دا تا څه حرکت وکړو؟ څه سیستو په دې خبره اماده کړې؟ فما خطبك يا سامري، سامري دا په تا باندې څه شوي وو؟ قال، سامري وویل بصورتو، ما ولیدل. ما ته معلوم شول، لفظي معنی یې ده لیدل، لیکن مطلب یې دی معلومه شوه ما ته، بما لم یبصرو، څه چې هغوی ونه لیدل، یعنی ما هغه څه ولیدل کوم چې هغوی ونه لیدل، به هغه څه شی و هغه؟ د دې د قرآن او حدیث نه څه وضاحت نه میلاویږي، لیکن د دې په باره کې تفسیري روایتونه موجود دي. په هغې کې دا خبره کیږي چې سامري د جبرائیل علیه السلام سورلي ولیده، یعنی هغه په اس سور و. نو د هغو اس د خپې د لاندې چې کومه خاوره وه، نو هغه سامري اوچته کړه. هغوی چې کوم خوا به اس پیښوده، نو هلته به بوټی راختو. نو ما سوچ وکړو چې دا خو برکت والا خاوره ده. سامري وی چې بل هیڅ چاته جبرائیل علیه السلام په نظر نه و راغلی، خو صرف ما هغه ولیدو. نو ما څه وکړل؟ فقبضتو ونیومه، قبضتو وایي مټی ته، یو شی قبضه کول سوی په خپل لاس کې اخیستل. ما مټی ډک کړو د خاورې نه، من اثری الرسول، د رسول د قدم د نشان نه، اثر نشان قدم توایی. فنبذتها، نو هغه ما پسخی کی واچوله. نسخی خبری شروع کړي، هغه خبری شروع کړي، داسې نه و چې ګنې هغه ژوندی شوی و، والله اعلم. لیکن اصل خبره دا ده، رسول هغه جبرائیل علیه السلام ته وې، او لکه ما چې درته ویلي وو چې په حدیث کې د دې په باره کې سنشته، دا کیدی شي چې د موسی علیه السلام چې کوم تعلیمات دي، د هغې نه سامري څه شی اخیستی وي. به هر حال دا داغو خبره، دا داغو کلام دی، د دې څه حقیقت نشته چې داسې شوي وو، بلکې سامري د موسی علیه السلام د تعلیمات نه څه خبره اخیستې وه. نو هغه وې چې زه خو داسې پوهه شوی وم، دا ما د اصلي رسول نه اخیستې دي، یعنی د رسول د تعلیماتو نه، او هغه ما په قبضه کې کړل، او د هغو د خبرو نه ما بیا دا سخی جوړ کړو. او د هغو خبرو نه ما بیا دا سخی جوړ کړو. کذالک سولت لنفسی، او دغه شان زما نفس ما د پاره دا کار آسان کړو. نو اولنۍ خبره هم درته ما بیان کړه، کومه چې په تفسیرونو کې لیکلی ده، او دا هم نو هغوی چې نور خلک په دې خبره باندې نه و پوهه، په کومه خبره چې زه پوهه شوی وم، او ما داسې وکړل. او بیا دغه شان وشول، دغه شان خلک وي چې هغوی بیا داسې خبرې کوي، او دغه شان هغوی ګمراه شي. ډېر شی لیډران او یا ډېر شی داسې خلک چې غلط کارونه وکړي، نو هغوی وایي چې مونږ په دې خبره داسې پوهه شو، لیکن په دې کې کتل پکار دي چې دا خبره په قرآن او حدیث کې څنګه ده. ګنې که څوک د ځان نه یوه خبره جوړه کړي چې زه خو په دې خبره دغه شان پوه شم، نو هغه دین نه وي ګڼل پکار. قال فذهب، اوس موسی علیه السلام داغو د پاره پوره سزا تجویز کړه. موسی علیه السلام وفرمایل فإن لك في الحياة، پس بشک ستا د پاره د دنیا ژوند دی، ان تقول لا مساس، چې تو به ټول عمر دا خبره کوي، چې تو به ټول عمر دا خبره کوي چې مال لاس مراوړه، مال لاس مراوړه. هغو ته داسې بیماری ولګېده، د برګي بیماری ورته شوي وه، چې چا به هغه ټچ کوو هغو له به یې لاس ورړو، یعنی د هغو سره به یې لاس لګېدو، نو د هغو بیماری به نوره زیاتېده. الله اکبر، دا وړه خبره نه ده چې په خپله یې هم یو غلط کار جوړ کړو او په ځان پسې نور خلک هم ولګوو. چې راشئ یو بنده یو فتنه جوړه کړې ده او باقی خلک خپل عقل نه استعمالوي بلکې پړنده په هغه ورپسې دي. وإن لك موعدا لن تخلفه. دا یې د دنیا د ژوند سزا وه او یو د وعدې وخت مقرر دی، د هغې خلاف به نه کېږي، هغه به نه وروسته کېږي، یعنی د قیامت د ورځې چې کومه سزا ده هغه خو به میلاویږي. دا دنیاوي سزا ده او د آخرت سزا جدا ده. وانظر الى الهك، او ګورئ او وګورئ طرف ته د خپل اله، چاته چې به تاسو خپل اله وي. الذي ظلت عليه عاكفا، په څه باندې چې تو ناست وې، معتکف جوړ شوې، د هغې پجاري جوړ شوې. لنحرقنه، البته موږ به ضرور اسوځو. ده ثم لننسفنه، بیا به البته موږ به ضرور وغورځو. ده فی الیم، په سمندر کې. نفسا، غورځول. دا لفظ بیا د تاکید دپاره راغی، او بیا موسی علیه السلام خلکو ته د دې حقیقت د ښودلو دپاره هغو هغه سقې وسیزو، او د سیزلو په وخت کې د هغې سره خاوره او کاڼي هم وو، او چې هغه ولی شو او سخت شو نو د هغې نه ټوکړې ټوکړې جوړې کړې. ځکه چې د شرک کوم یاد وي نو هغه هم ختمول پکار وي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم فتوحات کړي وو نو هغه خالد بن ولید لیږلی وو، او نور کسان هم چې څومره هم داسې سوزونه دي هلته چې به کوم بوتان وو یا هر څه چې وو، چې د هغې به د الله تعالی نه سیوا عبادت کېدو، چې دا ټولې نښې نشانې ختمې کړي، نو ټول بوتان یې مات کړل، را وبه یې غورځول. ځمکې د پاسه چې کوم اوچت قبرونه وو هغه هم وغورځول چې خلک د هغې پوجا نه کوي. او هم دا وجه وه چې حضرت عمر رضی الله عنه هغه ونه هم پرې کړې وه چې د هغې د لاندې بیت رضوان شوی وو. خلک به هلته تلو او د هغه ځای عقیدت به یې کوو. نو هغه بیا په دې خبره وویرېدو چې چېرته خلک د دې ونې عبادت شروع نه کړي، ځکه هغو هغه ونه پرې کړه. نو دغه شان چې کله په یو ځای کې د شرک معمولي شان شایبه وي، شک وي، شوبه راشي، نو داسې نه ده پکار چې څوک پوجا کوي، لیکن کیدی شي چې آینده داسې وشي. یعنی د نوح علیه السلام په زمانه کې هم هغوی د خپلو نیکانو خلکو صورتونه جوړ کړي وو، بوتانې جوړ کړي وو. نو هغوی خدا نه ویلي چې موږ له دوی دا هر سورا کوي. هغوی به وایي چې د دې په کتو سره موږ ته الله تعالی رایادېږي، نو موږ به نیکي کوو. شیطان یو کار ډېر د ښه جذبې سره شروع کړي په بنده باندې، نو دغه شان هغوی په دې طریقې سره شروع کړی وو دا کار، او هغه بیا کوم خوا ورسېدو. هم دغه شان هغه په خلکو باندې دغه شان کارونه کوي، ځکه زموږ شریعت دا شی منع کړی دی چې خلک په کورونو کې بوتان ږدي. نو چېرته هم یو بوت مږدی، کو هغه د لیم په شکل کې وي. ځینو خلکو هتیانې خودي وي، ځینې خلکو اسونه خودي وي د ډیکوریشن دپاره، او هغه ډېر ډیکوریشن والا وي او ښایسته وي. بې شکه تاسو هغې ته پوجا نه کوئ، لکه څنګه چې د زینا په باره کې وفرمایلی شو چې د دې په لاره باندې هم مځئ، نږدې هم مه ورځئ، ټولې لارې د زینا بندې کړئ. نو دغه شان اسلام د شرک ټولې لارې بندې کړې. لکه څنګه چې یو سړک جوړیږي نو ټولې لارې بندې شي چې په دې لاره باندې مه تېرېږئ. چې په یو زوی کې کنده وي یا د غورځېدو خطره وي نو هغه یې د مخکې نه بنده کړې وي، هغه لاره بنده کړي. نو په کار ده چې موږ ټول بوتان لرې کړو، وغورځوو. ولېږدو موږ په کور کې بوتان؟ په کار ده چې زموږ په زړه کې د دې کرکه وي، کومې خبرې چې زموږ دین او زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیلې دي، نو د هغې لحاظ خو وکړئ که نه. د هغو د خبرو زموږ سره بالکل پروا نشته. نو ولې موږ مسلمانان نه یو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې خلک، هغوی به وایي چې نه نه، په کور کې بوت او تصویر نه دی په کار، لرې کړئ د دیوالونو نه تصویرونه. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، بشک استاسو اله الله دی، هغه اله دی او نشته څوک اله داغونه سیوا. اله داسې لفظ دی چې د هغې زموږ په ژبه کې صحیح معنی نه راځي. معبود یو لفظ دی، لیکن په اله کې ډېرې معنی دي. هغه د هر چا نه طاقتور دی، هغه خالق دی، مدبر دی، د ټولو طاقتونو مالک دی. دا ټولې معنی دي په هغې کې چې نشته بل اله مگر هغه. اوس چې موسی علیه السلام د سقیغه ملبه په سمندر کې غورځوي نو دا خبره کوي کیدی شي چې هندوانو دا شی د دین اخستی وي. ځینې وایي چې دا رسم د یهودیانو نه په هندوانو کې راغلی دی او نن سبا هندوان هم خپل مړي اوسیږي او په ګنګا کې د هغې ایره وغورځوي. نو موسی علیه السلام هغوی له بیا تعلیم ورکړو د هغوی چې کوم بنیاد و نو هغه کمزوری شوی و نو په هغه بنیاد باندې واپس راوستل چې ستاسو اله خو هغه اله دی چې داغونه سوا بل اله شته دی نه. وسع کل شیء علما او هغو د خپل علم سره هر شی ګیر کړی دی. موږ مخکې ویلي وو چې تحت الثرا هم کو څه شی وي که نه د ځمکې نه چې کوم لندوالی وي او د هغې دننه نو د هغې د لاندې کو یو شی وي نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده. هر څه ښکاره دي هغو ته په اسمانونو کې چې کوم څیزونه دي د هغې هم هغو ته علم دی. د هغو د علم نه یو شی هم پټ نه دی بلکې د هغو علم د هر څیز احاطه کړې ده د هغې نه چاپیره دی. كذلك نقص عليك من انباء دغشان مون بیانو او لکه ما چې درته ویلو د 98 آیت پورې د موسی علیه السلام قصه ختم شوه او اوس دریمه حصه د دې سورت شروع کیږي او دغشان مون بیانو په تا باندې د خبرونو نه ټول خبرونه نه بلکې د خبرونو نه کوم واقعات چې مخکې تیر شوي دي نو هغه مون تاسو ته بیانو. ولی مشرکین مکه په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي او مسلمانان ظلمونه زغمي نو دلته دا خبره بیان شوه چې کوم رب بني اسرائیل له د فرعون نه خلاصي ورکړو نو هغه تاسو له هم نجات ترکولی شي او لکه څنګه چې الله تعالی هغوی له خلاصي ورکړو د مشکل حالاتو نه او آزاد قوم جوړ کړو نو دغه شان به هغه تاسو له هم د کفاري مکه نه ازادي درکړي او هم دغه شان شوي وو او لکه څنګه چې الله تعالی د هغوی مدد کړی وو نو الله تعالی به ستاسو هم مدد وکړي. د دې فکر مه کوئ نو په دې کې ډېر غټ امید دی د بنده دپاره او ګورئ د بني اسرائیلو څه حیثیت وو د فرعون په مقابله کې لیکن ګورئ الله تعالی څنګه د هغوی مدد وکړو. الله اکبر. وقد آتیناک من لدن ذکرا او څنګه موږ تاسو له درکړو د خپل طرف نه یو ذکر چې کله د الله تعالی او چې کله الله تعالی وفرمایي چې دا شی ما تاسو له د خپل طرف نه درکړو نو هغه یو سپیشل شی وي. بیا موږ خپل یو فیور وکړو ستاسو سره چې دا ذکر مو دله درکړو. یعنی الله تعالی فرمایي چې موږ ستاسو سره یو فیور وکړو او دا ذکر مو تاسو له درکړو. د ذکر مطلب دی قرآن چې موږ تاسو له د خپل طرف نه دا ذکر درکړو. د ذکر مطلب وی ریمایندر یادګیرنه. اکثر خلک شکایت کوي چې زمونږ نه هیریږي ځکه خدا قرآن ذکر دی ریمایندر دی. الله تعالی ته پته ده چې زمونږ نه هیریږي. الله تعالی دا قرآن نازل کړو چې هغه مونږ ته بار بار یادګیرنه وکړي. د هر انسان هیر ډیر دی ځکه خو هغوی ته انسان وایي. پخوانو خلکو چې به خطبه واورېده یا شاعري به یې واورېده نو هغوی ته به د اورېدو سره یاده شوه. مونږ ته خو خپله خبره هم یاده نه وي او د وخت سره سره په یاداشتو کې کمی راځي نو ځکه مونږ ته د ریمایندرز نور هم ډېر ضرورت دی. نو دا مونږ ته د الله تعالی په باره کې ریمایندر راکوي لکه مونږ چې دی دا هم مونږ ته الله تعالی یادوي او دغه شان قرآن هم دی او مونږ ټولو ته د ریمایندر ضرورت دی ځکه قرآن طرف ته راتلل ډېر ضروري دي. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا چې څوک هم زما د ذکر نه مخ وګرځوي نو خلک وایي چې څه فرق پرېوځي د مخ ته ګرځولو سره. قرآن ویل څه فرض خو نه دي. په دې باندې پوهېدل څه فرض خو نه دي او الله تعالی څه فرم چې څوک د دې ذکر نه مخ وګرځوي نو د قیامت په ورځ به هغه بوج اوچتوي او بوج اوچتول خو د هېڅ شان هم نه وي خوښ. او وزر ډېر درون بوج ته وایي. یوه ښځه پرېګنېنټ وي نو په اخرو ورځو کې د هغې کېناستل پاسېدل او دوکېدل مشکل وي. هغه وایي چې کله به د دې بوج نه زه فارغېږم حالانکه خپل بچی وي. خو بیا هم دغه شان چې د بنده سره سامان وي نو هغه وایي چې زر زری بوک کړم چې دمه شم او دا خو لا د ګناهونو بوج دی. دومره درون به وي دا بوج چې انسان به د دې نه نجات نه بیا مومي. چې چا ټول ژوند د دې ذکر نه اعراض وکړو اعراض دا نه وي چې چا ته پته نه وي. د اعراض مطلب وي چې بنده ته ښه پته وي لیکن هغه په قصد باندې مخ اړوي. دا دی اعراض او ګورئ نن قرآن په هر کور کې موجود دی الحمدلله او هر چا ته پته ده چې دا د الله تعالی کلام دی خو د دې باوجود څومره خلق دی چې د دې نه اعراض کوي مخ ګرځوي دې قرآن طرف ته نه راځي په اعراض کې ایمان نه راوړل هم راځي په اعراض کې عمل نه کول هم راځي دا په خپل ژوند کې نه شاملول هم راځي یعنی دا په خپل ژوند کې نه شاملول هم راځي په اعراض کې عمل په بنده څنګه کوي چې چاته دا پته نه وي چې په دې کې دیسو اوله پوهه ده بیا عمل دی اوله زده کول دي علم اخیستل دي دا پړوی ده نو اعراض دا دی چې بنده دا ښه د پوهې سره په لاپرواهۍ کې وي د دې نه یعنی چې بنده ته ښه پته وي او بیا هم لاپرواهي کوي او چې نن څوک دا نه وایي او دا نګلیکټ کوي نو د قیامت په ورځ به هغه ړوند راپاسي هغه به وایي چې یا الله زه ولې نن ړنده یم زما سره خو سترګې وې په دنیا کې الله تعالی به فرمایي چې ځکه چې په دنیا کې تا د دې نه اعراض کړی و مخ دې ګرځولی و الله اکبر نو دلته وفرمایلی شو چې دروند بوج به اوچتوي خالدین فیه او په دې کې به همیشه اوسېدوله وي یعنی دا بوج به اوچت کړی وي یعنی د قیامت ورځ به ټوله تېره شي خو د دې بوج به نه لرې کېږي وساء لهم یوم القیامة حملا او څومره بد به وي دا بوج چې دوی به د قیامت په ورځ اوچت کړی وي یو مصیبت به د حساب کتاب د ورکول وي په هغه ورځ او یو به دوی دا بوج اوچت کړی وي استغفر الله یوم القیامه او دا به ډیر بد بوج وي د قیامت په ورځ دا به څنګه ورځي دلته د هغې په باره کې راځي یوم ینفخ فی الصور په هغه ورځ به سور ووهلی شي سور څه شی دی دا یو شپېلۍ ده په یو حدیث کې د دوو سور په باره کې راغلی دي او په بل کې د دریو یو سور به هغه وي چې خلک به سم لیونی شي د دویمې سره به خلک ټول مړ شي او په یو بل ځای کې راغلی دي چې د یوې سره به ټول خلک ختم شي او د دویمې سره به ژوندي شي او دا سور چې دی نو د دې سره به ټول خلک دوباره ودرېږي او د آخري شپېلۍ خبره ده د سور په باره کې راځي الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه څنګه په آرام سره کینم زه څنګه په آرام سره کیناستی شم چې سور والا فرشتې شپېلۍ په خوله کې نیولې ده او هغو خپله مرۍ ښکته کړې ده او غوږ یې ښودی دی چې څنګه د الله حکم راشي نو زه به سور ووهم یعنی هغه ښه رډي ولاړ دی او د الله تعالی د حکم انتظار کوي هغه داسې الرټ دی خبردار دی دومره رډي دی چې شپېلۍ په خوله کې نیولې ده انتظار کوي چې کله کون وویلی شي نو زه به شپېلۍ ووهم نو دا څومره قریب ده هیڅ ډیلۍ پکې نشته چې د الله د حکم د راتلو سره به دا هر څو ختم شي نو هغه وفرمایل چې څنګه په قلاره کېناستی شم او زموږ پروا نشته دومره دا هر څه نږدې دي قیامت دومره نږدې دی او دومره زر به راشي
ونحشر المجرمین یومئذ زرقا
او موږ به جمع کړو د حشر مطلب دی جمع کول یعنی مجرمان به په هغه ورځ زرقن وي او د دې نه مراد دی شنې سترګې د دې نه مراد شنې سترګې هم کېدی شي او دا هغه شینوالی دی چې کله وینه جمع شي هغه خلک چې وایي که نه چې دا بنده شین شو او داسې به ولي کېږي چې د خلکو سترګې به داسې شنې شي مخونه به یې داسې شي او عربیانو به د هغه کس په باره کې دا لفظ استعمالوو چې څوک به ډېر په ویره کې وو موږ خلک هم وایو که نه چې فلانې د ویرې د لاسه زیړ شو یا شین شو نو د هغوی به داسې حالت وي چې د هغوی رنګ به بدل شي او الله تعالی به ټول مجرمان را یوځای کړي ویتخافتون بینهم هغوی به د یو بل سره پټي پټي خبرې کوي الا بثم الا عشره هغوی به وایي چې نه وو پاتې شوي موږ مګر لس د لس څه معنه ده هغوی به وایي چې موږ نه وو پاتې شوي مګر لس ورځې په راروان آیت کې موږ ته پته لګي چې هغوی د لس ورځو خبره کوي ځکه چې د یوې ورځې خبره راغلي ده په هغې کې نو دلته د لس ورځو خبره ده موږ دومره د لږ وخت لپاره پاتې شوي وو په دنیا کې نحن اعلم بما يقولون الله تعالی فرمایي چې موږ ته پته ده چې داسې به وایي نن خلک په دنیا کې ویلی شي چې داسې څنګه کېدی شي الله تعالی فرمایي چې هغو ته زیاته پته ده چې په هغه ورځ به د هغوی څنګه خبرې وي
اذ یقول امثلهم طریقه
چې کله اوایي په هغوی کې چې څوک مثالي طریقې والی وي هغه ډېر تهذیب یافته وي. چاته چې مونږ ډېر ایجوکیټډ او پوهه کس وایو یعنی عقل والا، ځکه چې هغوی به په خپلې مثالي طریقې باندې ډېر فخر کوو. دا کس په هغوی کې ډېر هوښیار و، انټلیکټ و، د هغو کردار ډېر ښه و. نو هغه به وایي الا بستم الا یوما، هغه به وایي چې داسو د پاګلانو خبرې کوئ، مونږ کله لس ورځې پاتې شوي وو، مونږ خو صرف یوه ورځ وو په دنیا کې. یعنی هغه خبرې له بیا راغلو چې انسان به بیا ډېر زر پوه شي چې دا دنیا څومره مختصره وه. نن دومره لوی ښکاري چې د هغې په پلانینګ باندې څوک ستړي کېږي نه، بیا به هغه یو ساعت یا دوه ساعته ښکاري په هغه ورځ. ټول خلک به دغه شان وایي چې هغه خو هیڅ هم نه وه، صرف یوه ورځ وه، او د دې یوې ورځې د تیرولو دپاره مونږ څومره د الله تعالی نافرمانۍ کوو، څومره د هغو حکمونه ماتوو، څومره مونږ پریشانه یو، څومره مونږ د دنیا مسلې غرونه جوړ کړي دي، څومره مونږ د دې ځای په فکرونو کې مبتلا یو، مونږ څومره منډې تړړې وهو صرف د یوې ورځې دپاره، او د نه ختمېدو واله ژوند زموږ سره هیڅ فکر نشته. که فکر وي هم خو د دې دنیا په شان نه وي، لکه دلته چې د جاب د تلو ویره وي د هغې نه زیات فکر نه وي زموږ سره د آخرت. لکه د خپل بچي فکر چې وي د بنده سره، نو د هغې نه زیات فکر نه وي د آخرت. او د دې دنیا ویلي سو دی الا یوما، صرف یوه ورځ، چې مونږ نه وو پاتې شوي مګر یوه ورځ. او دا له هغه کس داسې وایي چې تاسو د کومو لسو ورځو خبره کوئ، لس ورځې خو ډېرې زیاتې وې. اوس هلته د حشر په میدان کې دي، نو د دنیا ژوند ورته د سترګو رپ ښکاري، او دا لږ شان ژوند څومره ګران دی زموږ دپاره چې د الله تعالی په فرما برداری کې تیر کړو، څومره ګران راته ښکاري. او مونږ دومره لږ ساعت دپاره د الله تعالی په حکمونو باندې نشو تللی. او چې جنتیان جنت ته لاړ شي، نو الله تعالی به هغوی ته دغه شان وفرمایي چې تاسو څومره ښه وئ چې په دومره وخت کې تاسو د الله تعالی فرما برداري وکړه، په دومره لږ وخت کې، په دومره لږ وخت کې مو فرما برداري وکړه او جنت ته راغلی. او جهنمیانو ته به وایي چې تاسو څومره بدبخته وئ چې په دومره لږ وخت کې تاسو د الله تعالی داسې نافرمانی وکړه، او جهنم مو خوښ کړو، جهنم مو واخیستو. مونږ خپلو بچو ته نصیحتونه کوو چې د غلطو دوستانو سره مه ګرځئ، ګنې ژوند به مو خراب شي، لیکن هغوی نه اوري او مونږ داسې پریشانه شو. د هر مور او پلار دا حال دی، لیکن الله تعالی مونږ ته دومره ځله په قرآن پاک کې فرمایي، څومره یې راته هر څه واضح کړل، خو مونږ د دې وړو نه مختلف نه یو. مونږ هم د هغوی په شان یو لکه څنګه چې هغوی دي. او مونږ وایو چې دوی ولې نه پوهیږي، ولې نه اوري، دوی زما خبره ولې نه مني. څومره ځله ورته ما وویل، لیکن مونږ هم خپل رب څومره پوهه کوي. لیکن مونږ هغه ډګر نه پرېږدو. مونږ ټول ښه پوهه یو، او ځانونه مو ناپوهه کړي دي، ټولو ته پاته ده، او ځان مو ننګاره کړی دی، ځکه چې نن زموږ دپاره د دنیا خوشحالۍ هر څه دي. او د دې کامیابۍ مونږ ته کامیابۍ ښکاري، د دې پیسه مونږ ته هر څه ښکاري، د دې ناکامي مونږ ته د ټولو نه غټه ناکامي ښکاري. د دې ځای د خلکو تعریفونه زموږ دپاره د هر څه نه زیات دي او زموږ زیات خوښ دي. د دې ځای پریشانۍ مونږ هلاکوي، د دې ځای فکرونه چې دي نو هغې زموږ خوبونه حرام کړي دي. زموږ هر شی د دې ځای سره لګېدلی دی، د اخیرت فکر چرته هم نه راځي مونږ له. د دې ځای شوقونه دي چې هغه مونږ بېچینه کوي. د جنت شوق خو کله کله وي چې کله مونږ خبره واورو، او د جهنم فکر چې چرته هلته لاړه نشم او په عذاب کې مبتلا نشم هغه خو کله کله راشي. او الله تعالی خو صفا فرمایي، یو رحمان او رحیم رب، یو شفیق او مهربان رب. یو مور ډېره خفه کېږي په اولاد، او هغه غواړي چې زما بچی دي ناکامه نشي، چې زما بچی دي نه ناکامۍ نه بچ شي، چې زما خبره دي واوري. او الله سبحانه و تعالی زموږ سره د مور نه هم زیات محبت کول واله دی. هغه هم غواړي چې مونږ د ناکامۍ نه بچ شو. هغه مونږ ته د مستقبل خبرې دلته بیانوي چې ګورئ دغه شان به وي، خلک به په هغه ورځ داسې وي، ګورئ بچ شئ له دې نه، ګورئ پوه شئ د دې دنیا په حقیقت باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله ګوته د سمندر په اوبو کې ډوبه کړه، او وی فرمایل چې څومره اوبو په دې ګوته پورې اونخلي نو دا دنیا ده، او دا سمندر چې دی نو دا آخرت دی. آیا د دې دواړو سو مقابله کیدی شي د دومره لږ اوبو د دومره ډیر اوبو په مقابله کې؟ خو بیا هم مونږ نه پوهیږو. نو وی فرمایل چې دا قرآن ذکر دی، دا یادګیرنه ده، دا به مو بار بار پوهه کوي. افلا یتدبرون القرآن، آیا تاسو په قرآن باندې تدبر نه کوئ؟
ام على قلوب اقفالها،
نو آیا دا غوی په زړونو باندې تالې لګېدلی دي چې نه پوهیږي؟ واقعي تالې خو لګېدلی دي. الله اکبر، الله تعالی دې موږ له د دې قرآن نه د نصیحت اخیستو توفیق راکړي. الله تعالی دې د دې سبق د یادولو او د دې سبق د یاد ساتلو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي او زموږ نسلونه دې له دې هم الله تعالی هدایت ورکړي او د نیکۍ په لاره مو دې الله تعالی روان کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك معك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً